د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومند خبرونو بیان بشیر غواخ او د تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ومني. په دې غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. د پاکستان او د تقریبا پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم راپور لرو او پر دې به هم خبر شي چې پاکستان کې اپوزیشن او دغه راز خبریالانو په ممکنه صدارتي نظام چې کومه خبرې دي په هغې سختې نیوکې کړي. خو تر هر څه مخکې له بشیر ګواښ خبرونه
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان سنیټرانو د پاکستان پر حکومت نیوکې کړي چې د ټي ټي پی سره د مذاکراتو په ذریعه د ترهګرۍ د قربانیانو سپکاوی کړی دی. د بلوچستان په گوادر کې یو ځل بیا خلکو احتجاجونه شروع کړي دي او د افغان طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو د استازو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سنټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې کړې او تور پور کړی چې ناقانونه ډلې تحریکي طالبان پاکستان سره د خبرو په کولو هغوی ته ځان تسلیم کړی دی. د مسلم لیگ نون سینیټر اعظم نذیر تارړ د جنوري په 24مه په دې بحث کې وویل چې ټي ټي پی ترهګره ډله ده او هغوی سره نرمي ښودل د ترهګرۍ د قربانیانو سره زیاتی دی. د پاکستان حکومت پخوا ویلی وو چې که ټي ټي پی آئین ومني نو دوی به ورسره سوله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د جنوري په 24مه مشال د ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د تحریکي طالبان پاکستان سره د خبرو بیا پیلولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی دی. د پښتنو په قامي مشرانو مشتمل دغه پلاوی په پکتیکا ولایت کې د ټي ټي پی له مشر نور ولی مسید او نورو مشرانو سره دوه ورځې خبرې کړې او کوشش کړی چې یو ځل بیا اور بند وشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټي ټي پی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره اور بند کړی و خو دا ټي ټي پی ونه غځاوه. دې ډلې تر هغې وروسته بریدونه زیات کړي دي. د بلوچستان د گوادر شاوخوا سیمو اوسیدونکو یو وار بیا احتجاج پیل کړی چې په وینا یې د یوې میاشتې تېرېدو باوجود هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د حق غوښتونکي ولسي تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن د جنوري په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په سمندر کې د مایی نیونې لوی ټرلران لا هم ولاړ دي. د دوی په ضد مقدمې نه دي ختمې شوي. د سرحد انتظامي واک لا هم له اف سي ځواکونو سره دی او امنیتي چک پوسټونه هم پر ځای دي. د گوادر شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پرلت وهلې وو چې د صوبې اعلی وزیر د دسمبر په 14مه گوادر ته ورغی او له پرلتوالو سره یې یو 19 نکاتي تړون لاسلیک کړ چې ورسره پرلت پای ته ورسېد. خو د دغه مظاهرچنو مشر هدایت الرحمن وایي چې حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په تړون کې حکومت ژمنه کړې وه چې د ځینو نورو غوښتنو منلو تر څنګ گوادر ته څیرمه په عرب سمندرګي کې د کبانو نیونو لپاره له سند صوبې وتلونکي ټریلران یا لوی کښتۍ به بندوي. په گوادر کې به ځینې امنیتي پوستې ختموي او پرلتوالو پر ضد جوړې شوې مقدمې به بیرته اخلي. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 6,305 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې د سره په دې ملک کې په دې وایرس ته اخته کسانو شمیر 1,03,125 ته ورسېد. وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر 6مه پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 9,122 دی خو 1.2 میلیونه ته جوړ شوی هم دی. حکومت پر خلکو غږ کړی چې د ټولبند څخه بچ کېدو لپاره باید د ډاکټرانو لارښوونې عملي شي. په لارښوونه کې ماسک اغوستل، واکسین کول او له یو بله فاصله ساتل شامل دي. د افغان طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې وکړې. د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه جنگ ځپلي هیواد واک ترلاسه کولو وروسته په اروپا کې خپل لومړی رسمي غونډه دغه کړې ده. د طالبانو 15 کسیز پلاوی اوسلو ته د دروځني سفر په دویم ورځ د امریکا، فرانس، برتانیا، جرمني، اټلي، اروپایي ټولنې او ناروې له استازو سره د اقتصادي مسایلو په اړه د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ښځو د تعلیم، د ښځو د حقونو او د بشري ناورین مسله یاده شوې ده. او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
دا بشیر گواخ چې تاسو ته د یوې بجې خبرونه او وړاندې کړل مشال لړیو ته وګیستئ. اوس هم راځو لومبی موضوع ته. پاکستان د ناقانونه ډلې طریق طالبانو پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. اسلام آباد وایي د پاکستاني طالبانو د ډلې ډېر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته یې د پاکستان له حکومت سره یو موقتی تړون کړی وو د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمای کې پای ته ورسید. ویل کېږي له هغې اوربن رئیسې دې ډلې په پاکستان کې بیا حملې زیاتې کړې دي. پر نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نور ولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابو شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربن وروسته چې د تېر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربن غزول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د څوارلس کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډېرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته یې د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغې سخت دریزې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډېرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوي 249 حملې ثبت کړې وې چې دا د وړم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
پور وړاندې کوو چې پاکستان د ناقانونه ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. اوس هم رزو یوې بلې موضوع ته. د باچا خان او ولی خان اونۍ مانځلو په ترڅ کې تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پرته د ځینې نورو ګوندونو سیاستوالو او خبریالانو هم ګډون وکړ. په سیمینار کې د باچا خان او ولی خان په مبارزې رڼا اچولو تر څنګ په ملکي سیاسي صورتحال او په خاص توګه صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګونګوسیو خندنه هم وشوه. دا تر هغې وروسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کېږي. یاد وي چې حکومتي چارواکو په وار وار دغه خبرې بې اساسه بللې. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
باچا خان مرکز پېښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د عدمي تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبریالانو د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده، یا د بېلېدلو تحریکونه چلېدلي دي، یا تونروه سوچ او فکر سر پورته کړی، لکه څرنګ چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله، نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده. د 1903 آئین د پاکستان اخیرنی متفقه دستاویز دی. اوس که څوک دا وایي چې په نوي پاکستان کې صدارتي نظام راولو، نو په دې د اتفاقي رایې لپاره به نه ذوالفقار علي بوټو، نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د 1903 آئین مشترکه کارنامه ده، نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي. په باچا خان مرکز پېښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ، عدمی تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي، نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستوري ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمانی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو د غی اجماع شوی دا په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبې کول دي. که د اپوزیشن دپاره غوایي، نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال کو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړه، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي نو خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې په میډیا سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دا کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړېدی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه، نو هغه په جواب کې ویلی وو چې دغه خبری اتری هغه هم اوري، خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبری اتری نه دي شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لډوتا وګستی. د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حق غوښتونکو ولسی تحریک مشرانو د دې ادا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي، چې په وینا یې د یوې میاشتې تیرېدو سربیره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د غبادرو شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پرلت وهلی وو، چې بالاخره د صوبې اعلی وزیر د تیر کال د دسمبر پر 14 په ځانګړې توګه غبادر ته ولاړ او له پلتوالو سره یې یوه 19 نکاتي تړون لاسلیک کړ چې ورسره پلت پای ته ورسید. صوبایي حکومت وایي چې پر تړون عمل کولو ته اوس هم ژمن دی.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځایي خلک پاکلیت کې بدل کړل سي. حکومت به هر وخت دا دریز درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت ناوخته په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا درې لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12 نیټه مشال ډیټول چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50 سے 60 ہزار کلو آتا ہے،
جبکہ ٹرالر کے لپنزو سخا 75 ہزار کلو گرام مایان جائید اور زمگ وڑی وڑی کشتیاں ل چلور سوا سخا 1500 کلو گرام ماہیان نیولیشی. درے ذرا ٹرالران ہر اورد 50 ذرا کلو گرام کبان نیسی اور زمگ 1500 کشتی پیو ٹرالر برابر کبان ہم نشی نیولے. نولدے سرد ماہیان نسل کشی کی گی
اس سے نسل کشی ہے.
په 2014 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینایي وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو له وجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ
کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ دا سیالکوٹ یو فوجی دما پختنہ کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تاسو کوم چې تاسو د گوادر کوڅې معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجې خلک تنگ او پریشان ول.
د گوادر ماهیګر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال ډیټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کشتی با و یا 700 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کشتی 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی نو تر 200 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالې ډلې د وسلوالې جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میر وایي د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان له لارې خپلې ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وار خدا دے چھ د گوادر یہ وادی وگڑی جان لروانی و سوالی مبارزی سر کھڑے رہے نہ بالا او دارنگا پارلمان نے ہم ہلیا گفتنی ور پورا نہ کڑے بے حد اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسانی منتخب کڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑ چھ اس پر اسمبلی کی ناس تے خواغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغل نہ دے نو خلق تنگ چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پوره امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان ورسره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولې جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
گوادر تحریک څه غوښتنې لري او بیا حکومت هغې ته څه ځواب لري؟ پر دې عبدالله ککړ تاسو ته راپور وړاندې کوو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، له افغانستانه شمالي وزیرستان ته ستانه شوي کډوال وایي چې دا مهال د دوی شاوخوا 2500 کورنۍ د ټوچي دریاب پر غاړه په ساړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار لري. د سیمې مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکوونکي وایي چې که په دې یخ یخنۍ کې له دې بیرته ستنو شوو سره د ګرمو جامو، کمبلو، اوبو او نورو شیانو بیړنۍ مرستې ونه شوي نو دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ شي. ملک حکومت وایي چې له افغانستان له ستنو شوو کورنیو سره یې واله مخه مرستې کړي او نورې به هم وکړي. تفصیل مجید بابر اورو.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوټي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي ول. د 2020 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي آفتونو سره د مباردې د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغو کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 23مه د ټوچي دریاب په غاړه سره د خپلې کورنۍ د 11 غړو استوګن معظم خان وایي چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه تقریبا 15 ورځې د غرما سره مخمخ شوي دي. ځوڼن درته ملوي دي، پیسن درته ملوي دي، لکه داغ ستونزه ډېره ده. سړو ته یخني ډېره ده. موږ سره اوسې خالي بېرته موږ سه یو ستونزه کړی دی. پیسه موږ سه د سیټ سره کړی دی چې موږ دغه څه په دغه څه راوستلې. تقریبا داسې وخت دی چې 2500 کاډ دي صحیح په دغه د موږ سه دلته پراتی دي.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو، رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخت واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخې کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر حکومتي ادارې کارکوونکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط مشال لري ورته وویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوې نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره یې په بکهخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان راستون شوی مقبول خان وایي چې د بکهخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار له مخه په زرګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غونډه راغلې ده. موږ تقریبا ولالم د پته نه لګېږي او ښار پولیس کې چې حکومت څه خبره ته وکړو چې سمیز د کل آباد ولا دي یا سیس کل آباد ولا دي یا لکس آباد ولا دي هغه د حکومت پولیس کې میز او میز باسه نه راته څه نشي کړلای. دې غریبات نه دغه په درځي کې په تناره کړولي چې خپل ټیم ته هم حکومت نه درګدي هیڅ دا کې کډوال د نور څخه مخ ته غلي دي. دغه څلور کله چې وی چې هغه نه سره د هغه په کین کې نه دي
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 23مه مشال لري او ته وویل چې حکومت سره د یوې جرګې له لارې د دې کډوالو ستونزې شریکې کړي خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شنه اسمان لاندې زندگی تروي، بس غریبانه دي، مجبور دي، پټنډي نه کې ژوند تروي، دوی سره هیڅ قسم مرستې نه کوي. بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کی هغه تر اوسه پورې پیسې نه دی ویته ملا شوې. لکه نور متاثرین ته چې مې 12000 منتھ یې کړي ور سره دغه سره یو ټینټ ور کوي، دوی دي درې داسې وړې بستارې دي او یو سپنج ورته وي. بس دا شاینه ور کوي. نور دوی ته حکومت هیڅ قسم توجه نه دی ورکړي او نو د میش سره به دا باندې رابطه کوو. بار بار پر سوشل میډیا باندې اوس دغه چکړای دی او ان شاء الله چکوي احتجاج هم کړی.
خو د جنوري په درویشتمه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو نه خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز دپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې دنا د ګلون کیمپ په پورې مونږ پرووایډ کوو. د دې سره سره چې څومره زمونږ این ایف آئیز دي په هغه کې ټینټس، میټرسز، بلینکټس، کچن سیټ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دي اټول ورته په زیرو پوینټ باندې هینډ اوور کیږي. چې کم زمونږ سیم ایشو کیږي په هغه کې 12,000 روپۍ د منتھلی سسټیننس الاونس او 8,000 روپۍ د فوډ الاونس چې دی هغه هرې فیملی ته چې دی نه هغه ورکړی کیږي. کم چې په لس 15 ورځو کې چې دی نه هغه ریچارج کیږي، اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې دی نه هغه وس اپریشنل شوی دی هغو ته د هغو هغه پیسې چې دی نه هغه ټرانسفر سلسله چې دی نه شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15,000 کورنیو کې تر دا مهال 15,000 کورنۍ راستنې کړې دي او د ده په خبره د ګلانو کیمپ نه پس به هغه نورې کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نورو سیمو ته کډوال شوي دي.
مشال اډیو ته غوږیستې. له افغانستان راستنه شوو وزیرستاني کډوالو پر ستونزو مو راپور واورېد. اوس راځو بلې موضوع ته. اردنکو د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقونو درناوی وکړي او ښځو او جنکو ته د کار کولو او زده کړو اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستو رسولو او د ښځو د حقونو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یوه لاسته راوړنه ده. نور تفصیل نوریاس نوری په دې راپور کې.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبه پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوری ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه یې ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وایي په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروې په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوي دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت څخه دا زمینه مساعده کړه. دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
پرون یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سرات چې په دې ډله کې شامل وه وایي چې د طالبانو پلاوی خبرې په دقت واورېدې او هم یې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam workre che mushta yow tawai aw amal bal dawal wakde no pa haga surat ki ba aitmad bash par lamandawlarse kala che bawar lamandawlarse taliban bayad da payat walari che pa afghanistan ke lamakhkini hukumat sara tawaswal mush par hogoi bawar la la sur kade wo aw da afghanistan khalko hum pa tir hukumat ke khpal zai no mundalai
in that government either
norwita tlalai da taliban de hukumat plawai de america france britania germany یا اروپایی ټولنې او د ناروې له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلی چې غواړي له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. هغه همداراز په یو ټویټ کې ویلي چې لویدیز به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه نږدې 15 میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هیوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
مشال لډیو ته وګورئ. سي نوریاس نوری راپور کې تاسو اوریدل چې د ناروې په غونډه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په عمل کې بشري حقونو درناوی وکړي. وخت شوی یو نیم بجه. له بشیر ګواخ لن خبرونه اورو.
د پاکستان په سینټ کې پرون د بحث په محل سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه وکړې او تور رپورټ کړ چې نا قانون ډلې تحریک طالبان سره د خبرو په کولو او د ځان تسلیم کړی دی. د طالبانو پاکستان او پاکستان امنیتي ځواکونو سرچینو چې نه غوښتنې مې وخت شي د جنوري په 23 مشال لري ته ویلي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو بیا پیلولو لپاره یو پلاوی د افغانستان پکتیکا ولایت ته لیږلې. اول ته یې د ټي ټي پي د مشر نور ولی مسید سره خبرې کړې. پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9 د میاشتې لپاره اور بند کړی و خو د ټي ټي پي ونه غځاو. د ډلې تر هغې وروسته بریدونه زیات کړي دي. د بلوچستان د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکي یو وار بیا احتجاج کړی چې په وینا یې د یوې میاشتې تېرېدو باوجود هم حکومت له دوی سره پر خپلې تړون عمل نه دی کړی. د دې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن پرون مشال لیدو ته وویل چې حکومت ورسره یو میاشت مخکې وعده کړې وه چې دغلته به پوځي چک پوسټونه کمی او بهرنیو کډنیوونکو ته به اجازه نه ورکوي خو د دپانه حکومت دا نه دی عملي کړی. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,350 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې دې سره په دې ملک کې په دې وایرس اخته کسانو شمېر 1,300,012 ته رسېدلی. وزارت په خپل ویبسایټ کې چې د جنوري تر 6 پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمېر 9,012 په 1,2 میلیونه کې جوړ شوی دی. نن د افغانستان کرکټ لوبډله د نیدرلینډ په وړاندې په قطر کې 3-0 لوبیزه کرکټ سیالي کوي. دا لوبه اوس روانه ده. تر دې مخکې دواړه لوبې افغانستان ګټلې او روسیې لوبه.
مشال رادیو ته وګورئ. سید او بشیر ګوښ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم له ژمنې سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونې ځوانانو غږ. دغه خبرونه چې تاسو په تکراری بڼه اوري پکې پر دې بحث شوی چې په عدم تشدد مبارزه کې د بچا خان د عدم تشدد په مبارزه کې د پیغلو ځوانانو لپاره څه سبق دی. راځي چې خبرونه ته په ګډه وکړو.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک کروس والی پری ته
ماته رېسټورنټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
اودونکو بچا خان مرکز په خبر له پرون راهیسې د بچا خان اونې منزل پیل کړی دی. د بچا خان په 1978 کال کې په 6 جنوري لدې نړۍ سترګې پټې کړې وي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د عدم تشدد مبارز بچا خان په جون کې د پښتنو پیغلو ځوانانو لپاره څه سبق دی. بچا خان زه تومره تاسو ته چې یوازې د 6 کال وو چې په 1900 کې یې لومبۍ مدرسه جوړه کړې وه چې دا راز خپل کلی ماشومانو ته تعلیم ورکړي. دغه راز په 1921 کال کې یې د افغانانو د اصلاح لپاره انجمن اصلاح الافاغنه په نامه باندې یوه ټولنه جوړه کړې وه او بیا ورسره په 1929 کال کې یې د خدای خدمتګار تحریک بنیاد کې خو. دغه راز د بچا خان دغه تحریک د عدم تشدد په فلسفه ولاړ وو. بچا خان پښتون په نامه مجله هم پیل کړې وه. موږ سره بلمانه دي د تخبینا طارق پښتونیار چې په عدم تشدد پی ایچ ڈی کړې ده. دغه راز له ورغزو موږ سره ځوانه مدني فعاله پښتانه ورغزي چې ځان د بچا خان پیروکار بولي هم د ټلیفون په کر خراغلې ده. لومبه طارق دې ترازو چې بچا خان د ځوانانو لپاره څه څرګندونې کړې دي څه ویلې دي.
بچا خان چې موږ ګورو یا د بچا خان شخصیت ته ګورو یا د بچا خان چې کوم شروع کړی مشن وو یا د هغوی تحریک ته چې موږ ګورو نو داسې ده چې دا موږ صرف یوې طبقې ته یا یو ملک ته یا یو قام ته یا یو ملک ته نه شو رسولی. خپل د بادشاہ خان شخصیت یا د هغه پر شروع کړی پروګرام یا د هغوی افکار چې دي د هغوی نظریات چې دي دا بالعموم په دې ټوله خطه کې او بیا په دې ملکي تناظر کې ورته مونږ کتلی شو او پښتني تناظر کې هم ورته مونږ کتلی شو. نو بادشاہ خان د هغه مبارزه د هغه شخصیت د هغه تعلیمات چې دي هغه ډېر پراخ دي علمګیر دي. نو په هغه کې د ټولو د دې شتې د دې شتي د قانونو او د ملکونو او سره بالخصوص ته خوشقسمتۍ نه چې بادشاہ خان په یو پښتون وطن کې پیدا او په پښتنو کې پیدا او دا هغه پیغام دا هغه مبارزه چې دا هغه صرف موږ یو طبقه ته یا یو ملک ته یا یو ځای ته موږ نشو موجودولی. دا هغه افکار چې یو خاص علمګیریت دی چې وروسته به تفصیل سره باندې نور خبرې هم کوو. نو بادشاہ خان د ځوانانو لپاره بالخصوص د هغوی د تحریک چې کوم شروع شوی او دغه موږ وګورو بلکې ځوانانو پیغلو سره پیغلې هم پکې باید موږ دغه کونو ځوانانو پیغلو د دې وطن او خطې لپاره د بادشاہ خان افکار د بادشاہ خان تعلیمات مشل راغ.
بالکل سمه ده. نوري هم تاسو سره پر دغه موضوع خبرې وکړو. موږ سره یو اردن کې ده دوی ته ورزو اصلي مشي څو خبرې کوي.
السلام علیکم سره محمد صاحب حکمر وزیر پښتین یا د متحده عرب اماراتونه. محمد صاحب ډېر شم او زده شه د اول خو زه ټولو پښتنو ته بل خصوص ملمنه ته سپیشل سلامونه ویایا. موضوع چې کینه دو ده بچا خان بابا باندې چې کین بچا خان بابا د میش د کوم د پر کین خدمات کړای دی چا نه دی پټ اوس پښتون ژغورنه هورزن چې کین دی دا هغه بچا خان بابا په لار باندې راوند چې بچا خان بابا کینه ها کړی دی قربانې د کوم د پر پی ټی ایم هپ دغه باندې راوند دی مثال چې کین پی ټی ایم پر امن مبارزه کوي خپل وطن کې خپل پښتون د پر بچا خان بابا هغه دا ته کړی دی کپنر کې دی کبر کې ټول کومونه د پر
سمه پښتون سه به ستاسو نه دغه پښتنه د چې ستاسو په ژوند باندې د بچا خان د مبارزې څه اثر شته کنه هغه چې څه کم کارونه کړی.
او جی محمد صاحب بچا خان بابا چکین کوم تاسو خدمات کړی دي هغه زفل او کاوازه چې بچا خان بابا چکین تعلیم نه ویری دي چې پنر په شر باندې تعلیم وکړي او چکین دا د امن خبره کړه چې مثال جنگ د حال یار نه د مثال دا د بچا خان بابا کینه خبرې دي دا همیش وندرفل کوي چې بچا خان بابا همیشه کوم د پړه تاسو یو شخصیت چې مثال دای کا نه وی خو میزه د خبره فل کوي مثال دا څه کته بشه د چکین سلی کلی دي
سم
هغه کوم ته د دات هم نه د چې یو شخصای کچې ریون شخصای د ورک شخصای مثال مقصد دا چې یبه یو کېژ یبه ورکېژ مش پښتون کا
ډیر زیات من پښین سب خو وختونه تاسو ته ازونکو په فیسبوک باندې داوود خان مومند زرین خان حکمل وزیر پښتین او زدران خان محمد ایوب محمد قاسم او نعمت احساس جمال ملیار سراج پښتین او مصطفی وزیر د ټولو همدغه خبره کړې ده چې باید موږ د بادشاہ خان چې کم تعلیمات دي هغه هغې پیروي وکړو هغې باندې عمل وکړو. کوکو پښتین لیکي چې ټوپک خرڅوم او کتاب اخلم د امن درس ټولې نړۍ کې خوروم جنگ نه امن نفرت نه مینا او ټوپک نه قلم. اردوونکو د مشالو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې یو منګ سره پښتنه ورځې صاحب هم یو وار بیا د ټلیفون په کر خراغلی ده پښتني صاحب ستاسو نه زمړومبي پښتنه هم داده چې تاسو څه ګوري چې د بچا خان دا چې کوم مبارزه دا کوم تعلیمات دي پاغي کې د خزو رول ته څنګه ګوري هغه کې د خزو د پر بچا خان څه ویل دي
بچا خان بابا نن نه کال وړاندې د خزو د تعلیم خبره کړي په هغه وخت کې چې زمونږ په ټولنه کې د اسالو تعلیم نو د خزو تعلیم د اسالو تعلیم ته په بده سترګه کتل کېدل د خزو تعلیم خبره کول یا تعلیم دارو بسل ده خو بیا نو خبره وا بچان بابا د خجو ټول خبره مانی ورکون کې او بچان بابا د خجو د خجی او سړي درمن چې ته وی چلن ته په بل استر ده کتل بچان تل د خجو وند په کمی ته ورکون دی یا په سیاست کې یا په تجارت کې یا په صحبت کې مهم دی ځولي دا بچان بابا به تل د خجو په تعلیم خجو ته په سیاست کې په صحبت کې
در وطلو دا نه بسلو په دې باندې څنګهار کړو بچا خان په صنفت کې د خځو ونده فرض ګڼنی و بچا خان حتی ته کم کړی په نظر شری هم نه دي کېتلی نن چې زه تاسو ته خبرې کوم یا ما بلاس کې کلم دا هم د بچا خان د تحریکونو د کوششونو یو برکت دی
سما ډیر زیات مننه تاسو نور هم خبرې کوو او پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو چې تاسو بیا څه ګوري چې کوم د خزو د حقونو خبره بادشاہ خان کوله هغه تر کومه حده په پښتنه ټولنه کې اوس هغه حقونه ورکل کیږي پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو طارق تاسو سره زما اړومبه خبره کوم دا وکړو څنګه ما د پروګرام په پیل کې وکړه چې بادشاہ خان یوازې د شلو کال وو او هغه د غراز تعلیمی اداره جوړ کړه مدرسې جوړ کړه چې د خپل کلی ماشومان ته تعلیم ورکړي دغه نه پس به په مردان کې داسې به هغه یو لړۍ روانه شوه نو تاسو نه ګوري چې بچا خان په دومره کم عمر کې تعلیم ته چې دغه کم اهمیت ورکړی دی نو وجه څه ده او په دغه اهمیت باندې آیا پښتانه پوه شوي دي کنه دي تعلیم په اهمیت باندې
زه داسې ګڼم چې نن هم دا ماډل چې کوم دی د تعلیمي نظام په پښتني وطن کې که په بره دی او که ښکته دی په پښتونخوا کې نو دوی ته چې کوم تعلیمي نظام روان دی شاید دې باندې هم د دې په کمو باندې خبره کېدای شي خو موږ که وګورو بادشاہ خان دې ته په یو مختلف نقطۂ نظر باندې کتل چې کومه محکومیت و ټولنه کې محکومیت و جهل و لیک لوست نه و نو بادشاہ خان کوشش دا و چې د دې غلامۍ یا د محکومیت یا چې دا قام د کومو مسلو سره مخ دی یا په کوم سیزونو کې ښکیل دی د هغې نه د راجستو لپاره بادشاہ خان یو واحد داسې شخصیت دی په دې پښتني تعریف کې چې موږ ورته ګورو نو هغه د قام دغه بنیادی مسلو ته د ځان رسولو کوشش کړی دی او د هغې د لرې کولو کوشش یې کړی دی لکه مثال که ته موږ د بادشاہ خان دا لکه تاسو خبره وکړه چې رومبه دغه دغه خو بادشاہ خان دا ګڼل چې څو پورې موږ دا ټولنه تعلیم باندې د تعلیم په کالو باندې خسته کړی دی د علم په کالو باندې خسته کړی دی دا ټولنه کې دا کم محکومیت راغلی دی دې محکومیت مقابله نشي کېدی بادشاہ خان دا ګڼل چې تر لومړی تر ټول اول دا کار مهم دی چې پښتانه دي د علم سره د تعلیم سره آشنا شي او صرف د بادشاہ خان تعلیم اوله تاسو خبره وکړه نو دې نقطې ته هم باید چې په دغه د بادشاہ خان چې کوم تعلیمي نظام و دې ته هم باید موږ نظر وکړو چې دغه صرف لیک او د لوست پورې نه و دې ته د هنرونه به هم خودا په دغه سکولونو کې لکه مطلب ترکاڼي به خودا ټیلري به خودا داسې څیزونه به خودا چې قام تعلیم یافته شي او صلاحیتونه هنرونه هم لري دا بادشاہ خان شخصیت یا دغه تحریک چې موږ ګورو دا داسې ګڼ اړخونه لري نو په اړه والا باندې بادشاہ خان دا غوښتل چې پښتانه دي تعلیم یافته شي پوه دي شي علم دې ولري او دغه علم او د پوهې په حساب باندې د محکومیت خلاف د جبر خلاف د تشدد خلاف د جهل خلاف خپله مبارزه دوامدار وساتي بادشاہ خان چې دغه د تعلیم کوم لومړی خبره موږ کوو یا اوسنی چې کوم تعلیمي دغه دی په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په پښتونخوا کې بالخصوص لکه هندوستان دغه تاریخ ته موږ راواخلو او دغې ته یو نظر وکړو په دغه پښتني ټولنه کې یا په پښتني وطن کې د انګریز هغه تعلیمي ادارې هم داسې نه دي لکه چې په نور هندوستان کې دي یا بل ځای کې چرته دا بادشاہ خان ته دا کریډیټ کوم ځي چې د تعلیم په والا باندې لومړی غږ چې موږ ته ول دي یا تعلیمي نظام ول دي آزاد مدرسې ول دي
بالکل
دا کریډیټ کوم د بادشاہ خان
طارق دغه پښتنه به
یا د بادشاہ خان د تعلیماتو برخه ده
دغه پښتنه به هم تاسو جواب وایي چې څنګه ما وختي تاسو نه او چې هغه اهمیت اوس په پښتنه ټولنه کې څومره دی چې څومره اهمیت بادشاہ خان دغه تعلیم ته ورکړو موږ سره یو ځون کې لومبه دوی سره خبرې کوو ستړي مشي څو خبرې کوو د کم ځنه
السلام علیکم عادل تورایم د ساده فرمې دلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام تورې صاحب ستړي مشي او څه بل غواړي
محمد صاحب بچاخون کوم لیول نه وخی ندی سورسته نه وشي دورا کام ده ویلې څه بچ پښتنو د پور اغړې جلونه تیر کړی دي او کوم مبارزه کړی ده د سي تعلیم پورا یعنی آ لیول پورا بچاخون د پښتنو د پور ځون وقف کړي وو نغز ته نه سور وشي کام ده او بچاخون بداوی لڅ پښتني وشي باندې تی پوک نشتا خديشي باندې تی پوک شتا تی پوک بنر ول ونه پښتنو کای دی په قدم باندې روان وای نه پښتنه بنن په دنیا کې ډوره کامیاب شوی وو افسوس خبره ده مو پښتنو کې د لیډر ګور کادر نه وی کله دنیا نه سترګي پټی کی او به ټول ستنه نه کوي افسوس خبره ده ته پښتنو مورا کادر یا ایزا دور نه کو ویل کا څه پکور و دي ته څوره پکور وو
تورې سه به تاسو خپل د بچا خان په تعلیماتو باندې څومره عمل کړی دی
مو ډیر عمل پکړه دې بچاون په ویلا څه پښتنو کې علم جوړ شي په پښتنو کې سکولونه کلیجونه جوړ شي هغه دا یو ارمون وک هغه ترکه ویر کړل شي خو پښتنو به پکې واجینا او د پښتنو د دانشوب کې لږ بدلون څه وشي په د پښتنو په تر هغه ری پر نه وایتلې په پښتنو کې ځنه ځایو کې ډیر استعمال شول کنه
نو تاسو د بچا خان په دغه تعلیمات عمل کوي په خپل بچو باندې سبق وای په خپل کو شران باندې
ولی نه مو په نوسترای کې په کالجو کې او ټولو نه وای بلکې جنکای نه وای مو کې خدا خطر کې سره واندې تعلیم
سم ډیر ځات مننه تور صاحب خو وختونه تاسو ډیر ځات مننه پښتنې ورغې تاسو نه زما دغه پښتنه چې څنګه وختي ما تاسو نو کړی چې تاسو خدا یادونه وکړه چې بچا خان دا د خبرې وې د پښتنو خزو د پاره چې هغه سیاست تر شي هغه تعلیم تر شي هغه خپل حقونه پیژني نو تاسو څه ګوري چې دغه د بچا خان چې کوم خوب هغه تر کومه هداغه عملی شوه دی
دی بالکل تر ډیره خدا عملی شوه هم دی خو بیا عملی شوه هم نه دی وایي زم دا د دې چې بچا خان کلمات شاته کړی شو دی کوم ریسټیټ په څه باندې ګورې نه صاحب ګورو کتابو ګورو لکه چې مخصوم ذهن چې جوړي دي او نو سکول نه ستاسو کیږي نو به چې څور تخپل اعلان نه کوي کوم اعلان ورته نه کوي د خو کار کړدوی ورته نه کوي په باندې ورته خاورې اړوي د دې وجه وجدا دې چې بچا خان کلمات د دې چې پټ کړی شو دی اصل تاریخ اصل مبارزه اصل خاص کړی ټولنې ته حکم پکړل ورو نو په خپل د وایم چې ماته اول هیڅ پته نه و ما دا پته نه و چې خځې څومره ارزښت لري د خځې خپل څومره دي کوم حقوق دي د هغې کړي څومره ضروري دي سیاست تر وزن څومره ضروري دي دا ماته اول پته نه و چې کله ما بچا خان بچا خان کتاب مسته دي کوو بچا خان مسته دي کوو زه پورې دې نه خبره شم هله به د مرحله مو حساب زمون کتاب زمون ستیر به سره باندې کوم چېرې دوی دی بچا خان کل سفر او ولا دلته کې په انصاف دی د تخنیک شامل کړو نو ډیر زیات بدلون به راشي را چې کوم جنگ دی کوم نفرت دی کوم مکر کړی د خلکو خلاف کې کور د نن یې د کور بهر کوم نفرت دی کوم د هغې نه دا به هم دلی به هم خبرې راشي او تعلیم چې کومه سلسله ده په میدان ته دروتلو ښځې سلسله ده ښځې ته د حق ورکول دا به هم عملي شي خو د بل مرحله د بچا خان خان تر مات ساته کړی شي دي د ستر د ساته باندې ساته کړی شي دي نو کومه نه ده چې دومره زر به
سم
په ځان راشي خو بیا هم خلک لګیا دي کار کوي او موږ یې په ډېر لږ خپل باندې لګیا دي د بچا خان ته هم رسولو کوشش کوي او ځوانان له دې سوشل میډیا د ورته تر دې راځي د بچا خان ته هم د دې خلکو ته پته لګیږي د بچا خان څنګه سره یو
سم اردون کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستی او مونږه پر دې خبرې کوو چې د عدم تشدد مبارز خان عبدالغفار خان بچا خان په ژوند کې د پښتنو پیغلو ځوانانو لپاره څه سبق دی خو مونږ سره دلاور خان هغه د ټلیفون په کرخه دی دلاور خان سړی مشي
خاله آباد سمون سے د متحده عربی امارات سره په اړیکه باندې مسکه پلاري ومن صاحب د خبر د بیت هر سړی د خپل ځان نو د خپل فامیل نو د خپل کور نو همدارنګ د خپل کاري ولایت پر ځان کې اصلاحات او بدلون راولي بیت بچا خان قدمون باندې بیت ټول پښتانه پل کیږي باندې لار بیت لړ شي هغه پیروي وکي نو مونږ خو د خزو تعلیم مونږ خزي بیت تعلیم وکړي ځکه کې وکړي خو سچ اسلام شریعت د اسلام نه نگانا مثلا په حجاب پد کی تعلیم کی خزی دا وړه شخه خبره ده
ها او تاسو د بچا خان په تعلیماتو څومره عمل کړی دی خپل باندې
بالکل ممن صاحب زه هر وخت مطالعه کوم بالکل زه پر هغه مطالعه لرم نو بچا خان موږ تدیر سره پری شي دي او بالکل موږ دا غره سب پیروي کوو دا په لړ باندې عمل کوو بالکل ممن صاحب خپل وسه مطابق څه
سو وای چې بچا خان با کلی په کلی کوسه په کوسه ګرځېدو دغه د اصلاح پیغام به رسو پښتنو ته نو ټولنیز رسنې دي دغه کار څومره سن شوی ځوانانو ته
بالکل بالکل نن سبا خاص مثلا پوجي کی خبر دا چې خلک مونږ سه عمل نه کوي په خپل باندې حق حکومت مطلب عملی اقدام نه کوي نو مثلا کوم کې یو کس پرمختګ وکړي ترقی وکړي دا چې موږ یې تشویق کو وای هڅو برعکس تهدیدوي اشاره باندې راولو او هغه د پرمختګ مخه نیسو مونږ کې کینی او بغض اضافه لري په ټولو کې منصب
ډیر زیات مننه ستاسو د نظر نه. خو وختونه طارق دلته کې دلبر په نامه باندې یو آی ډی ده، هغه یو پوسټ کړی ده، هغه و چې عدم تشدد بی غیرتی ده. تاسو څه وایئ؟
نه داسې نه ده، اصل کې د عدم تشدد په پیژنګلو کې دا خلک زما خیال نه دي تروتنه کوي، یا به دي په معنا او مطلب باندې پوهېږي. که صرف لنډ جواب دي ته وویلی شي که باچا خان واخلو، باچا خان د عدم تشدد ناروی و، یا مطلب یو سمبل دی په پښتنه ټولنه کې، په پښتني وطن کې، چونکې پښتون نو د باچا خان مبارزه کې څوک چرته ثابتولی شي چې باچا خان بی غیرتی کړی ده؟ اووه دېرش کاله جیل، سیول نافرمانۍ، احتجاج، اصلاح، تعلیم، تنظیم، جمهوریت، د ښځو د حقوقو خبره، د تشدد خلاف مبارزه، زغم، برداشت خبره، مکالمه، مطالعه، د جبر مخالفت، د کسبګری عزت، د پښتنو اقتصاد ښه کول، پښتنو ټولنه کې نه. دا زما خیال نه دی چې دا بې غیرتي نه ده، بلکې باچا خان پخپله د دې په حواله باندې وایي چې عدم تشدد د بوزدل او خلکو کار نه دی، دا ډېر قوي او تکړه خلک غواړي. زما خیال دا دی چې د دې په دغه جواب پوره وي.
بل طارق، که د دې لږ نور هم تاسو رڼا واچوي، لکه باچا خان چې خپل کتاب خلی کې چې اسې هم هغه وخت کې انګريز په دغه سیمه باندې، نو هغه چې اسې هم موږ انګريز باندې خو تشدد نشو کولای، ځکه چې هغه وخت کې قابض په دغه سیمه باندې هغه سره طاقت، خو عدم تشدد اصل کې دا هم دی چې لکه ستانه کم کمزور دي، ستانه کم کم خلک کمزوري دي، هغه ستاده لاس لاندې دي چې دا غوي باندې تشدد نه کوي.
بالکل، دا تشدد مطلب عدم تشدد مطلب هم دا دی که نه، پښتنو ټولنه کې چې کوم دننه سختیتي تشدد و، باچا خان د دغې علاج کول غوښتل، او دا په عدم تشدد باندې ممکنه وه، دا په تشدد قطعا ممکنه نه وه. باچا خان په دغه وخت کې، یا د دې شلمې صدۍ کې چې موږ وګورو، په دغه وخت کې انتهایي جهان بینه سړی و، اگر جهان یا په وطن کې یا په دنیا کې چې سروانو، او د دې قام چې په کوم تور کې ورو کې خېل او مقومیت او غلامي وه، دا هغه داسې ایلیمنت او داسې سیزونه کتل چې دا قام د دې نه وځي. نو په دغه حواله باندې ممکنه وه چې باچا خان مطلب د ټولنیز اسلام او د مذهبي رواداری د خود سره مناسب سلوک تا کم سختیتی تشدد چې په ټولنه کې د پښتنو نو د وجه د لرکولو لپاره هغه هغه کول دی. ولې کوله؟ هغه ویل چې باچا خان ویل چې یو سیاستمند او قوي ټولنه رامنځته شي، یو قوي قام، یو قوي ټولنه، قوي خلک چې دی دا د مقومیت خلاف ښه مبارزه کولی شي. نو باچا خان قام هم جوړو، داسې نه وه چې صرف لکه مطلب دا چې تشدد او عدم تشدد چې سره پسا و، هغه باچا خان چې د عدم تشدد کومه لار وه، یا باچا خان چې د باچا خان چې کوم عدم تشدد و، د غیر یو صحتمندې ټولنې د قیام دپاره د باچا خان هڅې روانې وي. هغه وویلې چې ټولنه څو پورې نه راولاړه شوي، سوپر ټولنه مستحکم شوي نه وي، ټولنه قوي شوي نه وي، بشپړه شوي نه وي، د هغې پورې د غلامۍ خلاف مبارزه چې ده د دوی نه شي کولی. د باچا خان
خبر
وعلیکم السلام اسرار مومن صاحب، زه سید الله خبر کوم د یعنی خیل بنونه.
سید الله صاحب ډېر سلیم شي څه بول غواړي؟
پہلا خو سرجی دا ملمانو ته سلام وایم. زما کوشچن دغه دی چې لکه باچا خان بابا خو عدم تشدد باندې ډیر کار کړی دی، او مونږ بلکې ډیر مکروز هم یو، خو کوم کمپیریزن وکړو د چرسدې، د مردان، د قبایلی علاقې سره. نو سرګي د چې کومه فلسفه ده، نو په هغه علاقې کې خلک ډېره اپلای کوي په نسبت د مونږه چې کوم پاتې علاقې دي، لکه بنو یا دغه سیمه لکه مروت شو او ورسره د قبایلی سیمې. سرجی دا دغه وجه صدا چې لکه کوم سخت درزی دی یا کوم تشدد دی، هغه په مونږ کې زیات ایز کمپیر ټو مردان یا چرسدا یا دغه علاقې ته. څه وجه وه سرجی چې د فلسفه زمونږ علاقې ته نه در رسیدلې او په هغه علاقو کې زیاته ده؟
سمه، ستاسو په خیال څه وجه کېدی چې ستاسو خپل څه نظر دی
سرجی؟ زه خو دا به ووایم چې زمونږ علاقه لکه اوس مونږ چې اوس سروان دي زمونږ په علاقې کې، او مونږ سویني کنه، نو زه خدا وایم چې مونږ د ملا انډر ډېر یو کنه، او خلک چې کوم غوږ دی نو هغه د لاؤډ سپیکر او نور چې کوم ملا هغه دی هغه ته زیات ورک.
تاسو وایئ چې دغلته کې تعلیمي ادارې، یونیورسټۍ هغه ډېرې کمې دي؟
او بالکل سرجی، دا خو یو غټ هغه دی چې تعلیم خو سرجیا کا ٹیم کے نو دا بادشاہ خان پر ٹیم کال دیکھی نو اسٹے یا نو نو سرجیا کو سکولوں نہ سر شروع شول او زمونگا علاقے کے خنو خو باہر کے دا خو دا شای روان دے خو سرجی کمین وجہ دا غدا کے دغزی کے بابا چکم پا خپل علاقے را سدے محدود و دا دا سے ذرائع ابلاغ یا سنوی چی دا دا آواز زمونگ علاقے تر رسدے لے وے
سما مننه خو وختونه تاسو دغه پښتنه باندې با نور هم له تاریخ سره خبرې کو خو پښتني سبا ستاسو نظم دغه پښتنه د چې بادشاہ خان وایي چې کته ګوري چې یو نسل یو قام یو قام څومره مهذب دي ته وګوره چې هغه د خپل خزو سره دغه رویه څنګه ده په دغه کله غرنا واشه مننه بوي
بالکل دا چې بادشاہ خان ډېر زیاتې خبرې کړي دي او ډېر زیات فرمانونه یې پراته دي. بادشاہ خان دا هم وایي چې تر کومه وخته پورې دی چې د یو قوم ښځې اوچتې شوې نه دي نو هغه قوم اوچتې شوی نه دی. دا هم وایي چې کوم وخته پورې د یو قوم ښځې ملاتړلې نه وي نو هغه قوم آزاد شوی نه دی. دا هم وایي چې ښځه او نر ګاډي په پی دي او ګاډي چرې هم په یو پی باندې نه شي تللی. دا هم پښتنو ته وایي چې وروڼو که تاسو چرې د خپل قوم قوم کول غواړئ او د هغوی اصلاح کول غواړئ نو خبر ہے
پختن وکړه نو هغه پختن دا وچې بادشاہ خان تعلیمات ولی کم رستاپات سیمی دی یا قبائلی سیمی دی بنو یا سی نور سیمی دی یاد کړی چلته کې دا نه دی رسیدلی هغه سی
بس دا چې د دې خو په زما سال دا دی چې په دغه دور چې کوم د انجمن اسماعیل لپاره نه خدای خدمت غاری د بچا خان چې د کمی حالې درې دی او ګرځې دی په دې کې یو مشکل دی خو او مشکل په نه پورې ما په کار دغه چې ختم نه دی لکه مثال دا چې واخلې چې دغه کوم سرزمین دی عین دی دغه سمه سابقه قبایلی سیمې چې دی نو دغه ته دی د بچا خان تحریک نه پرې خو بادشاہ خان تحریک د بادشاہ خان مرګری دی دغه تا انګریز سامراج نه پرې خو د آزادۍ نه پس د آزادۍ نه پس هم داسې څه صورتحال را منځ ته کړی شي
ډیر زیات هم بادشاہ خان کار ډیر زیات هم نه طارق او پښتنې ستاسې دوه نړۍ زیات هم نه وبخې موږ سره وخت په ختمې دوه دي زرم غوړی تاسو نور هم خبرې وکړو نړۍ من ستاسې دوه نه موږ تم قیمتي وخت راکو خو وختونه تاسو اردوونکو هم دې سره د مشالو ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیدي موږ نن پر دې خبرو کړ چې د ادمي تشدد مبارز بادشاہ خان په ژوند کې تعلیماتو کې مبارزه کې د پښتنو پیغلو ځوانانو لپاره کوم سبق دی خو وختونه د الله په امان
கலபயம் கலபனயம் கிடிவாலி வமலாலி கபி ஹினயம் வியா பவுஜாரி மயான் கப்பலலா சதி ருக்ஸத் கிரம் கிலிவாலி வமலாலி دغپی مانے اوخ کی دیوالی پا مغزینا لیوانی لانک لیوران شو کڈیوالی و منالی زبادہ پاتی ورزی چاہتا تیرہو صبر بکرم خیرا بنکرم کلی والی و ملالی صبر دیر خدے بریالے بشم میانا
دی دل گری اشنا مزاج دوران بینم تا گلاب شل دی دی خزان خزان بینم دی دل گری اشنا مزاج دوران بینم تا گلاب شل دی دی خزان خزان بینم آو تا گلاب شل دی دی خزان خزان